پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنور یاسم نوري هرکلای کوم. و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو لوی څارونکو سره غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اجمل آن د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا سهال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوی سرتیری بل ځای نه دی انتقال شوی. او اسرائیل خپل مخکینی پریکړه شاته شو، اوس په غزې ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي، د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتیري نوم هم نه دی په ډاګه کړی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چارداری کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 تنه بهرني سرتیري وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډېری امریکایان دي. دوی د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې همکاري او سلام مشورې چارې پر مخ بیایي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي اوربند موافقه شوې ده. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف حزر نن سهار ازادي راډیو ته ویل په پام کې و دغه سرتیری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي. دوی تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پریکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتیری سمدلاسه اکمال شي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قمندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قمندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وری شي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتیری کله بند شوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پریکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارد په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه جایزه به بېله دی چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترنګ بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. د هغه قلمرو دی چې حماس ډله یې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارد ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړه. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشت دي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سن پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 23 سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 3 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. خپل دغه سفر په پای کې د نایجیر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغه هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې خښتي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کم کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجیر د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال ویل فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکو مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو ویل دی هیله من دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن من چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته له اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یو څارونکو سره مو مرکه کړي.
استاد چې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو وار بیا د طبیعت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او وویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صفه او وازی اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمي اخیستي او دغه بهیر رسمان پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلیږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته خاید د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ام بدل کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکي ټیم مشر اشرف غنی څه باندې 50% کې رایې وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څه باندې 39% کې رایې وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلیدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بلې نورې صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنی چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینی حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دم کړي دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړې دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. د شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسي نه اغاز کیږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدایي پایلو کې تر ټولو لوړې رائے ترلاسه کړې دي، پرون ماخام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به خپل شکایتونه د قانون لمخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. ښاغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبي اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون لمخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمنګا تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخته او منګا په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمنګا چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبتېږي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډل هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 3500 خایوي چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وایي د شکایتونو لړ څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فرمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او تمه لرو چې د دغو شکایتو په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو د ارقام اعلان شي زابه معقول.
دا په تاسو حال کې د دوی سپ چې 13 شپه د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبد الله خپل پلویانو سره یو ځای غونډه کې ویل تم لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به ټول ثبت شوی شکایتونه ارزوي، ناپاک رائے به باطل کړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارون کې نو یعنی تقریبا 20 ولایتونه چې دوی په شمیر بیا شمیرنه کې ګډون ونه کړ، دراوی بیا شمیرنه بل سره وشي او بیا به ورستۍ پایله اعلان شي. در حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د 20 ولایتونو دننه دراوی بیا شمیرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استیناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې څېړل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. بلې نورې سره
بله امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو له لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د مترزو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه تقریبا لومړنۍ نتیجه 3 وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کیږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کیږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو او د غز د اجرایی رئیس عبدالله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویلي چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کیدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به یا هغه رای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلي دي په دقت څېړلي په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلې. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي.
ټول هغه چې داخلو ځینې شکایت لري داشتی ولی مهم زده شکایت در دو شکایت که باید مستندات موجود بی، مدارک باید موجود بی، تو سوم وقت رو کرده شکایت کمیسیون سره چه اگه شکایت به طول مانا بانده او سیدل چی او بالاخره عدالت باش برسی. نوزه دلتا به طول خواهونا گفتن مداده چه پرقام بانی باید دیر تمرکز بونه چیزی مگر رازی در کمیسیون شکایت و زرگون شکایت برکنی. مهم داده چه دس شکایت برکو چه اگه واقعا عدالت تامین کری تا عدالت خوندی کری او پرده دیگه فرمستان پاری که دخل کرای زرابی بینی حق اقدار توست باری دغه ډیر مهم موضوع ده او د قانون توقعات یا مسلو کې.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې مونږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوي خورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیږي چې موده د شکایتونو پکې ثبتېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري یا تفتیش ترسره کړي یا بېشتنن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي.
یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه دا چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته، زه پرې باورم چې د قضایو په ټولو کې کمیسون ظرفیت لري عام د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ولایتي شکایتونو هم څېړلي دي په ولایتونو کې په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلودل د ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلودل خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې اله مند د شکایت کمیسیون پر اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ځایت هم لري چې په چیرته د داخليږي په اړه باندې د کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسما پیل شوی، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتېږي په 15 ورځو کې څیړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضي وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ اوایت راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصرین نن ازادي راډیو ته ویل دغه اوایت د هغو اصلاحاتو په پایله کې لاسته راغلي چې په دې ورستیو کې په دې وزارت کې رامسته شوې دي.
دلیل افزایش اوایت همی بود که ما سیستمای شفافه و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغه 8 میلیارد افغانی و چخه سلور میلیارد متقاضی داروتا د دولتی زمکو لانتقال ولو 3 میلیارد پا سیستم که ده اصلاحاتو او 1 میلیارد لحقو دولتی زمکو تلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا پا اجاره ورکر شوی ده. ده افغانستان ده خار جوروانی وزارت وی دوی سک کال ده 1 میلیارد افغانی و ده وایدو اتکل کرده و خود ده وزارت ده حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و ده وزارت پا پام کلری سو دا شمیره راتلونکي کال کې 9 میلیارد ته ورسېږي. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنیو لامل اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغی خونی یو مسئول یو البرف تعیین ازادی رادیو دویل
ولایت جوزجان و اولسوالیش کلش ناامنه، راهای مواصلاتی بند است.
نموری ویل پلوی ولارو که دا وصلوالو لخوا لسوداگر و باج اخیستل کیگی چه دا کار سوداگر لگرن ستونزو سره مخ کړی دی. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی و بهرنی و اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ اته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله، زر هندي کلداري یو لس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیوال موضوع د هند صدر اعظم نریندر مودی او اربیا د طبیعت د قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیریبیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. مودی پرون په پلازمینه نوی ډیلی کې د حاکم ګوند بھارتا جناتا په یو غونډه کې وویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه ویره ونه لري. د دسمبر یولسمې لکه چې د هند د طبیعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیریبیا مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړي. تفصیلي صفي ولستان ځای اوروي.
د نوی ډیلی په وڅنډ کې د بھارتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له یو میلیارد او درې سوه میلیونه اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالوی شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي ځورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملتپاله ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لی ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوه او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو رویټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرجوب له هم اوښتي. د دغو یوولسو ورځو په جریان کې په ټول هند کې درویشت مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې نهه کسان له پولیسو سره په اخو ډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 2000 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي په برمل کې واوره شوي خو کډوال د خوراک، پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري. د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادې راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنی ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي، سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شاش کله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسیږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل ډبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وی و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دغه کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړل یوې بوجۍ. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کو، او کڅرنګه چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څنګه دا یو ضرورت لري، په یو سوډه روغی، ژمی روغی، میژې میسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپی راوشي منځيري داغه چې سوړه د هیڅ غران رشته یا طریقه نومز دیریشته ځغان رشته.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروایی
د دبليو سټل خو د دې درې مې سمرسته ځان دیدلې دی، وی مې سمرسته مرتور سوال دي، دوه نور عمر شدلې دي، تل نور ګون کې تازه تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده لرو، څه سودي د خوراکي مواد ورسو. نو دا د مرکز بیډینګ د نو دی حکم قرارداد دی، قرارداد غټي به زمستاني کومکونو د توضیح کې د نشار لوپا یا نقد مرسته یا غوی نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانه یو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپته بایومیټریک شوي کورنۍ میشته دي چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرأت نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښ چې د افغانانو هر کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدل شم نه والا کېږي، اوس خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېږي چې زموږ بدل شه والا شي، ځکه موږ نوښت لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. با سلامونه جوړه کوته مشران ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضي امن څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې د روسیې کې وګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د اعتمادو څخه دي وګوري. د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د شي او هر څه وګوري. مظلومان دي لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لاله مراستولي تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپلواکه توګه شکایتونه وڅېړي او د چا پلوي دي نه کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسی او مشکلات نه پیدا کوي د غراز عزیز الرحمن بل لنګرهار لیکلي عبد الله او ګلبودین د انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ کې د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده کور مو ودان دا تاسو پیغامونه زخ زیاتی خو مګم هر مرو دلته درته لولو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پرون